واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. د دې خبرې خبرونې کوربه یم زه نصر کاکړ او فام مراګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کرونا وایرس درېمه څپه په تیزی سره خپریږي او په تیرو 24 ساعتو کې 113 نور کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا له چین څخه د کرونا ضد 100,000 نور واکسین پاکستان ته رسیدلی او په پېښور کې د کرونا په اړه سپارښتنو باندې عمل نه کولو په تور 200 کسان نیول شوي دي. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي ویلي کرونا وایرس یې هیواد لړزولی دی. هلته په یو ورځ کې د کرونا نږدې 3,500,000 کیسونه رامنځته شوي. امریکا ویلي له هند سره به د کرونا په مخنیوي کې تخنیکی مرستې کوي. او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر ویلي له هغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل روان دی. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ کې یو پلاوی کابل ته رسیدلی او د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره ملاقات کړی. او سم د دې خبرونو تفصیل په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کرونا وایرس درېمه څپه په چټکتیا سره خپریږي او تیرو 24 ساعتو کې 113 نور کسان له دغه وایرس څخه مړه شوي دي. خو په دغه شمیرو کې هغه مړي شامل نه دي چې روغتونونو ته نه دي وړل شوي او ازادي خبري سرچینې وایي چې د مړو شمیر شای زیات وي. د چارواکو په وینا په تیرو 24 ساعتو کې تر 15,000 زیات نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي هم دي. بلې لور په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره سپارښتنې عملي کول لپاره پوج بلل سوی چې نن یې په پېښور کې له پولیسو سره په ګډه عملیاتو کې تر 200 زیات داسې کسان ونیول چې د کورونا ضد سپارښتنو باندې عمل نه کاوه او داسې دکانونه هم تړلې دي چیرې چې د دغه سپارښتنو سرغړونه روانه وه. په عین وخت کې د پاکستان حکومتي هوایي شرکت پی ای ای ویلي چې درې الوتکو یې د چین له بیجنګ ښار څخه د کورونا ضد نور واکسین پاکستان ته رسولی دی. هلته په هندوستان کې وزیر اعظم نریندر مودي ویلي کورونا وایرس یې هیواد لړزولی دی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا نږدې 3,500,000 نور نوي کیسونه رامنځته شوي. دلته په امریکا باندې هم فشار زیات شوی چې د کورونا ضد واکسین دی هندوستان او داسې نورو هیوادونو ته ولیږي چیرې چې زیاته اړتیا ده. هندوستان چیرې چې هر ورځ په لکونو کسان په کورونا اخته کیږي د اکسیجن کمی هم رامنځته شوی. د کورونا ضد هڅو لپاره د امریکا عالي رتبه چارواکي انتونی فاوچی د جمعې په ورځ ویلي وو چې امریکا هڅه کوي له هندوستان سره د کورونا ضد هڅو کې تخنیکی مرستې وکړي. د امریکا جان هاپکنز په هنتون شمیرې وایي په ټوله نړۍ کې 44,000,000 انسانان په کورونا وبا اخته دي چې د زیات مریضانو شمیر په امریکا کې دی، په دویم نمبر هندوستان او په دریم نمبر برازیل دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او ناآرامۍ په اړه چارواکي وایي دا پیښې په سیمه کې د شخصي دښمنیو له امله رامنځته کیږي او باید له هدفي وژنو سره و نه تړل سي. د سیمې ډیپټي کمشنر او د پولیسو افسر یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې ویلي خلک باید د شخصي دښمنیو د مخنیوي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال چې تیره اونۍ په 24 ساعته کې دننه 15 کسان د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي وژنو ووژل سو او پکې دوه کامی مشران هم شامل وو. هلته د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي یو ځایي خبریال عبدالواحد رسانی نه پیژاند وسلوالو په ډزو وژلی دی، خو د وژنې علت یې لا تر اوسه نه دی معلوم. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزي تنظیم د پیښې په کلکه غندنه کړې او له حکومت څخه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. په بلوچستان کې د خبریالانو تنظیمونه وایي په هغه صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې نږدې 15 خبریالان په بمی چاودنو، هدفي بریدونو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبریالانو ته ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل روان دی او دا چې که ضرورت وي نو امریکایي ځواکونه له لرې څخه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کولی سي. نوموړي ویلي امریکا دا استعداد لري چې له لرې څخه دغه مرستې وکولی سي. جنرال سکاټ میلر ویلي که د مئی له لومړۍ نیټې څخه په افغانستان کې په تشدد کې زیاتوالی راغی نو دا به غلطي وي. او هم نن د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق لیول ورپور پلاوی سره کابل ته رسیدلې او د باندنیو چارو له سرپرست وزیر سره لیدلې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر په خپل ټوئیټر ویلي د ملاقات کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خپل منځي اړیکو او دوه اړخیز چارو خبري سوي دي. کابل ته د پاکستان د پلاوی سفر په داسې وخت کې چې هم دې میاشته په شپږویشتمه نیټه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د افغان سولې او امنیت په اړه رابلل سوې غونډه وځنډول شوه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتو کې په کرونا وبا نور 15,000 نه زیات کسان اخته شوي دي او 113 ناروغان ته مړه شوي هم دي. پاکستانی میډیا رپورټونو تر مخه د کرونا وبا د خورېدو له کبله د پنجاب حکومت د صوبې په 15 ضلعو کې د 9 او د 12 ټولګي پورې د شخصي او د سرکاري سکولونو تر نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله هم کړې ده. بلخوا پاکستان د چین نه د کرونا وایرس پر ضد ویکسین 900,000 خوراکونه ترلاسه کړي دي. نور تفصيل د ډیوه خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکړي.
د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې 15,611 نور کسان په کرونا وبا اخته موندل شوي دي او د دې وبا لقبل نور 113 کسان مړ شوي دي. د سرکاري پورټل تر مخه په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 10.1% ته رسیدلې ده. شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د کرونا وایرس لقبل تر دې دمه ټول 111 کسان مړ شوي دي او په وبا د اخته کسانو ټول شمیره هم 95,000 او شپږ سبا ویش تر رسیدلې ده. او سرکاري شمیره خای چې د محل د فعال کې سونو شمیره 83,890 ده. ښکارا دی چې په پاکستان کې د کرونا په دریمه چپه کې وایرس په تیزی سره خوريږي او ورسره په سپټالونو هم بوج سیوا شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ خبرداري ورکړی وو کده کرونا د مخنیوي په سپارښتنو عمل اون نکړي شو نو د پاکستان حالات د هندستان نه هم زیات خراب کېدي شي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري پرون په کراچۍ کې خبر کانفرنس ته ویلي که هم وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د مکمل لاکډاون لګولو مخالفت کوي خو که حالات قابو نشول نو بیا حکومت نور سخت ګامونه هم پورته کولی شي. دی وای که د یوې هفته پورې د کرونا وایرس د خورون شر راکمه نشوه نو بیا حکومت په مکمل لاکډاون لګولو هم غور کولی شي. اخوا مطبوعات وای چې د پنجاب صوبایي حکومت د کرونا وبا له کبله په زیاتو متاثره ښارونو کې د 9 او 12 ټولګي پورې د شخصي او سرکاري سکولونو د تړلو فیصله کړې ده. د پنجاب د تعلیم صوبایي وزیر ډاکټر مراد راس وای د کرونا د مخ په زیاتېدونکو کیسونو له کبله د صوبې په 15 ضلعو کې د سکولونو د تړلو فیصله شوې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په پنجاب کې په تیر یو شواروز کې د کرونا وایرس 3,559 نوي پیښې مخې ته راغلي دي او دغل تنور وښ په تکسان په دی وبا مړ شوی هم دي. د پنجاب د صحت وزیر یاسمین راشد وای چې په لاهور ښار کې د کرونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 10.8% ته رسیدلې ده او د اکسیجن د کمی څخه د بچ کېدو لپاره په ټوله صوبه کې د 2 هفتو لپاره په الیکټیو سرجریز باندې بندیز لګولې دي. دا شان په اسلام آباد کې هم د مثبت کې سونو شره د 9.4% نه 10.6% ته رسیدلې ده او په خار کې په کرونا وایرس د اخته مریضانو ټول شمیره 12,113 ته رسیدلې ده. اخوا په خیبر پختونخوا صوبه کې هم په کرونا وبا اخته یو بل ډاکټر مړ شوی دی او په صوبه کې د کرونا د وبا د پیل نه تر اوسه پورې د دې وبا له کبله د مړو ډاکټرانو شمیره 48 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د صحت د سانګې د کرونا فوکل پرسن ډاکټر اکرام الله وایس اف امریکا امریکا ډیوه ته وایي کده وبا د مخنیوي په نوې سپارښتنو سختي سره عمل اونشو نو په صوبه کې د کیسونو شر زیاتې دي شي.
کے پی کے خوجی دس تقریبا زمون دس 12.5% پوزیٹیویٹی ریٹ تھے نا ٹھیک جی ہے کہ مردان کے زیادتے پیخور کے زیادتے آسے 400 نو خار دی ہسپتالوں دراجی نو ہسپتالوں کے الحمدللہ مونگ سر جکم کے کس ٹیم نے زیادہ کڑے ہوا تھے نا آئسولیشن بیڈز کے پر ایچ ڈی یو بیڈز کے یا پر آئی سی یو بیڈز کے
مطبوعاتی راپورونه وایي چې ان سی او سی په نننې غونډه کې د هیواد دننه د اکسیجن د استعمال او د هغې د درآمد جاج هم اخلي. مطبوعاتی راپورونه وایي چې د اسلام آباد او خیبر پختونخوا نه پس د سین حکومت هم د کورونا وایرس د خورون د مخنیوي لپاره د فوج خدماتو ترلاسه کولو فیصله کړې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com ټوئیټر @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تا غوښی. په پاکستان کې کيو خا د کورونا وایرس درې می چپکی نوي کیسونه په تیزی سره په زیاتې دودي او د مړو شمیر هم رستر بل سیوا کیږي. نو بل خوا د لاکډاون له وجې روزګار او مزدوري کونکي هم وای چې روزګارونه د تاوان سره مخ دي او د مزدورکارو یا د دیاړی مارو د ورځې دیاړی هم کم شوې ده. په دې موضوع باندې د ډیوا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې نور تفصيل راکړي.
د خیبر پختونخوا لوی بازارونه د خیالي او اتوار په ورځ د مکمل حکومتي لاکډاون لوجې بند پراته وي. خو بیا هم ځینې مزدوران بازار ته روزي وایي د غربت لوجې نشي کولای چې د مزدورۍ نه چوټي وکړي. د پېښور صدر بازار کې پنیر خرڅونکي انور ګل وایي د کورونا وبا شروع کېدو را په دې خوې مزدوري کمه شوې ده. وایي د وایرسونه خپل هم په یره کې دي خو نشي کولای چې د غربت لوجې په کور کې ني.
بازار بند شی او سار دو بجے پاس پیش منی گور دیکھی گونا بجے کو کیسا خراب ہے
د صحت چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د کورونا وبا درېمه سپه په تیزی سره خوریدونکي او مرګونه ده. په ملک کې د خیالي او اتوار د ورځې لاکډاون تر څنګ د ماښام شپږو بجو نه تر پېشمنی پورې په هر ډول هلو ځلو باندې بندیز وي. د خیبر پښتونخوا حکومت د خیالي په ورځ جاري کړل شوی یو اعلامیه کې ویلي د وفاقي حکومت نه د کورونا مخنیوي لپاره د سیول انتظامی د مرستې لپاره د پوز را بللو غوښتنه کړې. دې تر څنګ په صوبه کې سینماګانې او مزارونه بندېدو او د لوبو په کلتوري هلو ځلو هم بندیز لګولې دی. د بازارونو او روزګارونو بندې د دوه پاړه د پېښور صدر بازار کې اخبار خرڅونکو عبدالستار وای د غسی بندیزونو سره د دوی روزګارونه په ټپه ودرېدلې.
د لاکډاون په خیر د مګزونو نامو لاکډاون کې د واپسي نشته. صحیح ده جی دا اپریل ختم کې دوه اعلی دا ما باندې تاوان ده. مخکې دوه درې میاشتې کوم مارچ کې شایو اخکې ما تاوان آیا ما دوه قرضانه ده پلس کړي ایجنسیانو والا جوړ باندې بیا لاکډاون راغله.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا نه د ځان ساتنې د سپارښتنو عملي کولو لپاره د پوز را بلل کېدو نه وروسته پېښور کې په وړوندي ځل 13 شپه پولیسو د پوز سره په ګډه کاروي کړې او 200 کسان د کورونا د سپارښتنو په نه عملي کولو نیولې دي. د پېښور ځلې انتظامی پولیسو او پوز په ګډه د خیالي پورز د پېښور په بیلابیلو بازارونو کې د کورونا ایسوپیز یا سپارښتنو نه د سرغړونې لامل په سلګونو دوکانونو هم تړلې دي. د پېښور انتظامی چارواکو میډیا ته ویلي د کورونا درېمه سپه ډېره په تیزی سره خوریږي خو خلک احتیاط نه کوي او په داسې حال کې انتظامی مجبور ده چې په خلکو د کورونا نه د ځان ساتنې سپارښتنې عملي کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې نن هم د کوټه په شمول ټول خارونو کې ژوند د معمول په حساب روان وو، او دا دویمه هفته ده چې د صوبې تاجرانو لخوا په سمارټ لاکډاون یا په نرم ټول بندیز باندې عمل نه کیږي. حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې په هفته کې دوه ورځې د کار بندیز اعلان کړی دی، خو تاجران وایي چې د وړاندې نه تیر یو کال نه دوی د سختو تاوانونو سره مخ دي. د دې خبريال حمید سمسور په دې موضوع تفصيلي ريپورت را لېګلې.
د کوټې په شمول د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې د حکومت لوري پر اعلان شوی کاربندیز باندې عمل نه ترسره کیږي. ټول تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دکانونه خلاص دي، چې په شار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره زیاته لیدل کیږي. خلک پرې سوفیز باندې عمل نه کوي، ماسک هم نه لګوي. یو دکاندار یاسین چې په دې خبره هم دی چې حکومت وی ورځی کاربندیز اعلان کړی دی، د پدې باب ویایي.
لاکډاون حکومت طرف سره هفته او اتوار پر روز لاکډاون کیږي، او سحر سحری سره ونی سه ماشام شپش بجی پور لاکډاون اعلان کړی دی. موږ د ګر سره یو صورت موږ نه منو. موږ مطالبه ده چې صرف هفته کې یو روز لاکډاون اوسه، اور باقی ورځ سار 8 بجه سره شپه 12 بجه پورې دکانونه نجمش خلاص سه. لیکن حکومت مداخلت کی، دکانونه بندې، خپل کاروبار کوم، اور بلوچستان کی کورونا وایرس دومره نشته، باقی صوبو کې ستا.
د مرکزی انجمن تاجرانو مشر رحیم کاکړ وویل چې تیره اونۍ هم دوی پر کاربندیز باندې عمل نه وکړي.
بلوچستان حکومت وزیر اعلی صاحب یو اعلان کړی وو چې په کوټه شهر کې به او په بلوچستان کې به دوی ورځ لاکډاون دی. تو د مرکزی انجمن تاجران د خوا مر مکمل د دادی اعلان دی مسترد کړی دی، او نن د کوټه شهر ټول خلاص دی، ټول مارکیټونه ټول دکانونه خلاص دي. مر دا لاکډاون په یو صورت نه منو، نه یو دکاندار په اعتماد کې اخیستی دي، نه یو تاجر په اعتماد کې اخیستی دي. مر بازار زمر شار زمر صبا د دې مطمئنه نه ده چې دوی بازار بند کی او پر مر لاکډاون لاګو کی، ځکه چې زمر دکانداران د مخه سره وخت لا در په در سوي دي. مر په یو صورت دا لاکډاون نه منو.
د صوبایي حکومت ویان د اکټ شوانی ویل چې حکومت له مجبوري زخه د اعلان کړی دی. د دې په خبره کڅ هم د نور صوبو په پرتله باندې دلته د کرونا پیښې ډېرې کمې دي، خو وزه د خرابېدو په لوري روانه ده.
کیونکی کرونا تو اسی طرح پھیلتا ہے کہ جب آپ ایس او پی کا خیال نہیں رکھتے، اور ہمارے عوام ایس او پی کو بالکل وہ تو اب مذاق اڑاتے ہیں، ایس او پی کا کرونا ہی کا مذاق اڑاتے ہیں.
کرونا خودغه ډول خورجی چې خلک پر ایسوپیز باندې عمل نه کوي او پر ځانګورنه باندې مسخري کوي، په کرونا باندې هم ملنډي وهي. د صوبایي حکومت ویان د اکټ شوانی پر مخ سیاست کړل چې دلته په بلوچستان کې د کرونا د خورېدو کچه 44% ده. د ویل پر روان وخت کې به وزن نور هم ډیره خراب شي. په بلوچستان کې تر اوسه پوري له کرونا څخه 202 کسان وژل شوی دي. ټول ټال 2,00,000 یو نیوي کسان د کرونا ازموینې شوي دي. د بلوچستان له 2 زلو څخه په 40 زلو کې د کرونا ازموینې نه ترسره کیږي، او په نورو ځایو کې هم د ټیسټ اسانتیاوي ډېرې کمې دي. بلوچستان حکومت دلته له پرایمري څخه تر میډل پورې ټول سکولونه تړلې دي، او دغه ډول د سپو ترمنځ هم ترانسپورت د 2 ورځو لپاره د تړل کېدو اعلان کړی دی. پارکونه، مزارونه، د لوبو ځایونه او د غونډو پر ځایو باندې هم بندیز لګول شوی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی نن د اتوار په ورځ قوم ته په خپل وینا کې ویل دي چې د کووډ 19 د لاسه هندستان خوځېدلې ده. په هندستان کې په تیرو سلی رښتو ساتو کې تر درینیم لکو پورې نوې د کووډ 19 کیسونه رپورت شوې دي، خو هلته کې د صحت چارواکي وایي چې اصل شمیره د دې نه هم زیاته کېدای شي. په هندستان او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حال د وایس اف امریکا په رپورت کې شیبزاده راکړي.
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی نن د اتوار په ورځ په ریډیو قام ته د وینا په خویلی کرونا وایرس هندستان ولړزو. وزیر اعظم دغه خبره په داسې محل کړې چې د اتوار په ورځ د هند صحت وزارت ویلي په تیر شواروز کې د درې لکه یو کم 500 زیات مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. په هندستان کې دا پرله پسې څلورم ورځ دا چې د 300 زیات ناروغان رپورټ کیږي. په هند کې د صحت چارواکو خبرداري ورکړې چې د کورونا نوي کیسونو سم شمیره کېدای شي بې حساب وي. د امریکا نیویارک ټایمز اخبار په یو اکاونټ کې ویل شوی چې حیرانوونکې خبره دا ده چې د صحت وزارت لخوا د غشمیره د 300 زیاته ده، خو د غشمیره د وایرس د خورېدونکو شمیرو لږه برخه ده. په هندستان کې د کورونا وایرس زیاتېدونکې پیښو په سر په امریکا هم د نړیوالې ټولنې لخوا نیوکه کیږي چې د کورونا وایرس پر ضد ویکسین ځینې برخه د هند او نورو هیوادونو ته ورکړي چې ورته زیات ضرورت لري. په هند کې د سرګونو زره نوي کیسونو ترڅنګ دغه هیواد د اکسیجن د کمی سره هم مخ دی چې په حقیقت کې ناروغان د سا اخیستو لپاره لړزیږي. د امریکا صدر جو بایدن د انتظامی د صحت استر سلاکار ډاکټر انتونی فاوچی د جمعې په ورځ ویلي چې امریکا د کورونا خورېدو مخنیوي کې د هندستان سره تکنیکی مرسته کوي. اخوا د کمبوډیا سرخار د تیرې ورځې نه خپل ټول بازارونه تړلي، چرته چې د رواني میاشتې 15 نیټې را په دیخوا ټول بند یا لاکډاون لګېدلی و، خو بازارونه پرانیستي وو. په بازارونو کې د کورونا خورېدو زیاتې کچې له سببه ځايي حکومت د جمعې په ورځ د مارکیټونو د تړلو اعلان کړی و. د دغه سمدستي اعلان او بندیزونو له سببه ځايي خلک په کورونو کې بې د خوراکه بند شوي چې د حکومت نه د خوراکي شیانو لپاره مرستې غواړي. د مارکیټونو دغه بندیز به د مئی میاشتې 9 پورې وي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کورونا وایرس د شمیرو ساتنې مرکز تر مخه په کمبوډیا کې د کورونا خورېدو کچه تر ټولو کمه ده او دغلته 9301 کم 80 کیسونه رپورټ شوي دي. د امریکا نیویارک ایالت گورنر بیا تیر ورځ اعلان کړی چې ایالت به بیرته خپلو وګړو ته د جانسن اینډ جانسن ویکسین ورکول پیلوي، سره د دې چې دغه ویکسینو له سببه په ځینو کسانو کې د بلډ کلاټینګ یا د وینې جام کېدو پیښې رپورټ شوي. د نیویارک گورنر انډریو کومو دغه اعلان یوه ورځ وروسته د هغې کړی چې په امریکا کې د صحت یوې څانګې په دغه ویکسین لګول شوی بندیز پورته کړی دی. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کورونا شمیرو مرکز تر مخه دا مهال په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیره 146 میلیونو ته رسیدلې ده. امریکا په نړۍ کې تر ټولو زیات د کورونا ناروغان لري چې شمیره 2.5 میلیونو نه زیاته ده. ورپسې هندوستان دی چېرته چې نږدې 19 میلیونه ناروغان دي، او په دریم نمبر ورپسې برازیل دی چېرته چې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 14.3 میلیونو ته رسیدلې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل بیشي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په کوټه ښار کې 13 شپه نامعلومه وسلوالو یو خبريال وجلې ده. د علاقې د پولیسو مشر ډیوا تا ویل دي چې نامعلومه وسلوالو عبد الوهید رئیسانی په نوم باندې دغه خبريال وجلې ده او دوی اف آی آر درج کړي ده او تفتیشي هم شروع کړي ده. اخوا د بلوچستان د خبريالانو تنظیم د دغه خبريال د وجنې پرست د حکومت نه د کاروایی کولو او د هغه د قاتلانو د موندلو غوښتنه کړې ده. د دیوا خبريال حفیظ الله شیرانی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د کوټه د سریا پولیسو ثاني مشر خیر محمد سمالانی په خبره د خالی یا شنبه په ماښام د شار جنوب لویدی جلوري ته پر کمبراني سړک بین کالونی ته نږدې نامعلوم وسلوال تن پر خبريال عبد الواحد باندې دوه واره ډزې کړې او سخت یې ټپي کړې. د اس اچ او په خبره چې ټپي خبريال روغتون ته پلارې وو چې سایه ورکړه. وسلوال کس یو دی چې کله خبريال واحد تیر سي وستون کې د شاله خوا پرغه ډازي کوي او هغه 50 غزه مخته ل موټر سایکل لويږي وستون کې بیا ل شا پسی ورزي او بیا ډازي ور باندې کوي. هغه درې ګولې لګیدلې دي. خلکو خوول چې دا د غلا کیسه ده خدا سي نه ده دا هدف و جن ده دا څوک او د کوم ځایو مشکار ور باندې کوي. مور سی سی ٹی وی فوٹیج هم تر لاسه کړی نور معلومات ځنې تر لاسه کوو. پولیس وايي د وجلسوي خبريال د ورور په مدیت شې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړي او د پیشي پلټنې پیل کړي دي. د عبد الواحد مشرور شعیب رسانی چې خپل هم خبريال دی وايي د څلرشت کلن ورور په مرګ یې پر کور ماتم دی. مور او پلار یې په غم کې ډوب دي. شعیب وايي له روزماته پس یې ورور له کور د دفتر لوري روان وو چې په ډزو وو وزل سو. د شوی په خبره د دوی له هیڅ اثر هم بد نسته. وای دا هم نه درته معلومه چې ورور یې چا اولی وجلې دی.
زموږ کور مخته بین کلونی ورته وای په داسې کې په باندې ټکان سوی او شاله خوایم ټکان سوی د بکول پولیس په مخته خوایم ټکان سوی د ستاره معلومیږي چې داخله وو یا ټارګټ کلینګ اوس په دا باندې موږ نه یو کنفرم.
عبدالواحد رسانی لتیرو څلورو کالو راهیسی په کوټه کې د ازادي اردو رسپانې سره د خبريال او سب ایډیټر په توګه کار کاوه. د رسپانې هم پر خپل ویپانه د خپل خبريال پر وژنه خواشینی څرګند کړي او د ذمہوارو کسانو د سمدستي نیولو غوښتنه یې کړي. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې مشر سلمان اشرف وايي حکومت دې په پیښه کې ککړ کس ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري.
د چې واقعیا سوې دي د بیخي غلط واقعیا د مشفد دي کنډمنیشن کوم پر زور مزمت کوم په دې واقع.
د بی یو جی مرستيال مشر شاه حسین ترین وای دا پیشه پر صحافت بریدي او لدی پیشه ورستو د بلوچستان په صحافیانو کې یو ور بیا ویره خوره سوي ده.
د واقع بعد یقینا مزید کم خوف دی هغه زیات سوی دی په صحافیانو کې خاص کر کم ځوانان دي کم ځوان صحافیان دي په هغه کې چې هغه نیو دی فلټر ازي هغه کار کول غواړي هغه د شوبه کې کار کول غواړي دا غو د پاره شدید د مخنیوي بایس ګرځیدل شي.
د بلوچستان حکومت له ایالتي ویان لیاقت شاوانی سره په دې اړه زموږ اړیکه ونسوه خو هغه پر خپل ټویټر پاڼه دغه پیښه غندلی او لیکلی چې قاتلان بنشي او ضرور به سزا ورکول کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی تنظیم پی پی جی هم دا پیښه په کلکه غندلی او د بلوچستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د نوموړي قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپارل سي. د خبريالانو مرکزی تنظیم دا پیښه په بلوچستان کې د اظهار د ازادۍ وجنه ګڼلې ده. پر ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر خبريالانو او سیاستوالو د خبريال عبدالواحد رسانی وجنه غندلې ده. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې د شمېر لمخې په تیرو 15 کلونو کې په بلوچستان کې 45 خبريالان په بمی چاودنو، هدفي بریدونو او نورو پیښو کې وژل سوي چې وای په هغه کې 22 د خپل کار لکبله په هدفي توګه وژل سوي دي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com ټوئیټر @voadiva
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا نن د ایتواریا یک شنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. د دې خبري خبرونې کوربه یم زه نصر کاکړ او پام مراګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه په تیزی سره خپریږي او په تیرو 24 ساعتو کې 143 نور کسان مړ شوي دي. د چارواکو په وینا له چین څخه د کورونا ضد 100,000 نور واکسین پاکستان ته رسیدلی او په پېښور کې د کورونا په اړه سپارښتنو باندې عمل نه کولو په تور 200 کسان نیول شوي دي. د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي ویلي کورونا وایرس یې هیواد لړزولی دی. هلته په یو ورځ کې د کورونا نږدې 350,000 کیسونه رامنځته شوي. امریکا ویلي له هند سره به د کورونا په مخنیوي کې تخنیکی مرستې کوي. او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر ویلي له هغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل روان دی. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ کې یو پلاوی کابل ته رسیدلی او د باندنیو چارو له سرپرست وزیر سره ملاقات کړی. او سم د دې خبرونو تفصیل په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه په چټکتیا سره خپریږي او تیرو 24 ساعتو کې 143 نور کسان له دغه وایرس څخه مړ شوي دي. خو په دغه شمیرو کې هغه مړي شامل نه دي چې روغتونونو ته نه دی وړل شوي او ازادي خبري سرچینې وایي چې د مړو شمیر شای زیات وي. د چارواکو په وینا په تیرو 24 ساعتو کې تر 15,000 زیات نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي هم دي. بلې لور په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره سپارښتنې عمل کول لپاره پوج بلل سوی چې نن یې په پېښور کې له پولیسو سره په ګډه عملیاتو کې تر 200 زیات داسې کسان ونیول چې د کورونا ضد سپارښتنو باندې عمل نه کاو او داسې دکانونه هم تړلې دي چې د دغه سپارښتنو سرغړونه روانه وه. په عین وخت کې د پاکستان حکومتي هوایي شرکت پی آی ای ویلي چې درې الوتکو یې د چین له بیجنګ ښار څخه د کورونا ضد نور واکسین پاکستان ته رسولی دی. هلته په هندوستان کې وزیر اعظم نریندر مودي ویلي کورونا وایرس یې هیواد لړزولی دی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا نږدې 350,000 نور نوي کیسونه رامنځته شوي. دلته په امریکا باندې هم فشار زیات شوی چې د کورونا ضد واکسین دی هندستان او داسې نور هیوادونو ته ولېږي چیرې چې زیاته اړتیا ده. هندستان چیرې چې هر ورځ په لکونو کسان په کورونا اخته کیږي د اکسیجن کمی هم رامنځته شوی. د کورونا ضد هڅو لپاره د امریکا عالي رتبه چارواکي انټونی فاوچی د جمعې په ورځ ویلي وو چې امریکا هڅه کوي له هندستان سره د کورونا ضد هڅو کې تخنیکی مرستې وکړي. د امریکا جان هاپکنز په هنتون شمیرې وایي په ټوله نړۍ کې 44 کروڑ او 80,000,000 انسانان په کورونا وبا اخته دي چې د زیات مریضانو شمیر په امریکا کې دی، په دویم نمبر هندوستان او په دریم نمبر برازیل دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او ناآرامۍ په اړه چارواکي وایي دا پېښې په سیمه کې د شخصي دښمنیو له امله رامنځته کیږي او باید له هدفي وژنو سره و نه تړل سي. د سیمې ډیپټی کمشنر او د پولیسو افسر یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي خلک باید د شخصي دښمنیو د مخنیوي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال چې 13 اونۍ په 24 ساعته کې دننه 15 کسان د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي وژنو ووژل سو او پکې دوه کامی مشران هم شامل وو. هلته د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي یو ځایي خبریال عبدالواحد رسانی نه پیژاند وسلوالو په ډزو وژلې دی خو د وژنې علت یې لا تر اوسه نه دی معلوم. په پا پاکستان کې د خبریالانو مرکزی تنظیم د پیښې په کلکه غندنه کړې او له حکومت څخه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. په بلوچستان کې د خبریالانو تنظیمونه وایي په هغه صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې نږدې 45 خبریالان په بمی چاودنو، هدفي بریدونو او نور پیښو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبریالانو ته ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل روان دی او دا چې که ضرورت وي نو امریکایي ځواکونه له لرې څخه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کولی سي. نوموړي ویلي امریکا دا استعداد لري چې له لرې څخه دغه مرستې وکولی سي. جنرال سکاټ میلر ویلي که د مئی له لومړۍ نیټې څخه په افغانستان کې په تشدد کې زیاتوالی راغی نو دا به غلطي وي. او هم نن د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق لیول ورپول پلاوی سره کابل ته رسیدلې او د باندېنی چارو له سرپرست وزیر سره لیدلې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر په خپل ټوئیټر ویلي د ملاقات کې په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو خپل منځي اړیکو او دوه اړخیز چارو خبرې سوي دي. کابل ته د پاکستان د پلاوی سفر په داسې وخت کې چې همدې میاشته په شپږویشتمه نیټه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د افغان سولې او امنیت په اړه رابلل سوې غونډه وځنډول شوه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق نن د یو لوړ پوړي پلاوی سره کابل ته ورغله. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په خپل ټوئیټر لیکلی، کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر مقصد د افغان چارواکو سره د سولې خبرو، امنیت او نورو دغه شان مسلو په حق له بحث کول دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب 13 ورځ د یاد پلاوی د راتګ په حق لا ویلي وو چې دغه پلاوی به دلته په تکنیکی مسایلو او هغو موضوعاتو خبري وکړي چې د پاکستان او کابل ترمنځ پکې ستونزې دي. د پاکستان د پلاوی په داسې موقع باندې افغانستان ته سفر کوي چې د وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې مذاکرات ودرېدلې دي. د دې خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکټ میلر وایي له افغانستان څخه د انتقال غیر رسمي پروسه لمخ کې پیل شوی او په وینا یې د تجهیزاتو ټولولو او د ځینو پوځي اډو د خالي کولو بهیر یې پیل کړی دی. نوموړي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته ټولي پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپاري. هغه زیاته کړې موږ بخپل ټولي پوځي اډې افغان ځواکونو ته تسلیم کړو، د ځینو پوځي اډو د خالي ولو بهیر پیل شوای دی. دا په داسې حال ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صدیق خان په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رسیدلی. دغه پلاوی به دوه ورځې په کابل کې پات شي او په دغه دوه ورځنی سفر کې به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې بهیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې او همدارز د سوداګرۍ په چارو کې د ستونزو له منځه وړلو په هکله خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی، کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر مخه له افغان چارواکو سره د سولې خبرې، امنیت او نور اړوند مسایلو باندې بحث کول دي. سیاسي کارپوه په خوانی دولتي چارواکي په اوسنی وخت کې دا ډول سفرونه مهم بولي. د اطلاعات او کلتور وزارت په خوانی سرپرست وزیر او د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال صدات دا سفر په داسې وخت کې مهم بولي چې د افغان سولې پروسه د بریالیتوب لپاره نړیواله چې روان دي. کمال صدات وویل
د جناب صدیق خان صاحب سفر افغانستان ته د څوړ خونو لمخې مهم دی. یو دا چې د په افغانستان کې د پاکستان سفیر پاتې شوی، دویم دا چې د پاکستان لخوا اوس د افغانستان لپاره ځنګړی استازي ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ځنګړی تجربه لري. هم دا شان په دې مهم شپو ورځو کې چې د افغانستان لپاره د سولې پروسه د ملګر ملتونو په استازیتوب د نړۍ په سطح باندې روانه ده، نو د دوی راشه ترشه او د افغانستان پاکستان په اړیکو کې د مهم رول لوبولی شي او په دې سولې دی پاره به مثبت ګامونه پورته کړي.
خو د سیاسي چارو شنونکي فضل الرحمن اوریا د پاکستان د صدر اعظم د ځنګړي استاذي سفر افغانستان ته مهم بولي، خو زیاتوي چې مثبت پایلې به ونه لري ځکه چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې خپلواک نه دی. اوریا وویل
د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استاذي خاغلی صادق خان را تک کابل ته په خپل ذات کې د سولې په لړۍ کې یو مثبت ګام ده، اما لاسته راوړنې به ونه لري. هغه د دې لپاره چې د کابل حکومت د سولې په لړۍ کې واک او صلاحیت نه لري.
د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب تیره ورځ د یاد پلاوی دی راتک په حق لویلې و چې دغه پلاوی بدلته پر تخنیکی مسایل او هغه موضوعات وغږیږي چې زمونږ او د دوی ترمنځ ستونزې پکې دي. کابل ته د پاکستان پلاوی داسې محل سفر کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې مذاکرات درېدلې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته پکې په خبرونه کې وښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ور کړی دی. دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خدی وړاندې کړي.
افغانستان نه د امریکانو او پنیټو اتحاد کې د شامل نور ملکونو د فوجونو د صدر بایدن د ټاکلې نیټه یعنی پر روان یو لسم ستمبر د وټو په موضوع عالمی اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا دی مار مختلف قسم خبرونه تجزیه او مضمونونه خوریږي. په دې موضوع تازه ترین تجزیاتی رپورټ د بی بی سی په ویب پاڼه خپور شوی دی چې د بی بی سی دفاعي نماینده فرانک ګارډنر لیکلی دی او سرخط دی چې د امریکې او د غربي ملکونو د فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته به دا ملکونه افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ څنګه جاری ساتي. فرانک ګارډنر لیکي چې د امریکې، برتانیې او د نېټو فوجونه به روان اوړي کې افغانستان نه خپلې کړي پورته کی. هر کله چې طالبان ورځ تر ورځ مضبوطیږي او القاعده او دولت اسلامي خپخ کارا او ډاډه زړه خپلو حملو لا زور ورکړی وي. دلته دا سوال را پورته کیږي چې کله امریکا او غربي ملکونه خپل فوجونه افغانستان نه اوباسي نو دوی به بیا څنګه د دې جنگیالو ګوندونو مخه نیسي. د غربي ملکونو د مخبرای د ادارو د چارواکو پوره یقین دی چې دا تر هغه ګوندونه افغانستان کې خپل پټو مورچونه په غربي دنیا د هم هغه شان حملو نیت لري کوم چې اسامه بن لادن په 11 ستمبر کړی وي. د برتانیې د پالیسۍ د جوړونکو مشرانو پریشانه د صدر بایدن د ټاکلې نیټې رانځدې کیدو سره سره نوري زیاتیږي. د برتانیې د فوج سر لخر جنرال سر نیک کارټر خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې موږ د افغانستان د جنگ د دې انجام تمه نه لرله. اوس د دې سنگین خطر راپورته شوې ده چې غربي ملکونو په تیرو شلو کالو کې چې د خپل بیکچه سر او مال په قربانو کمی کامیابی ترلاسه کړې وي دا به په اوبو لاهو کیږي ځکه چې د افغانستان حالات غیر یقیني طرف ته روان دي. د سیمې یو دفاعي ماهر جان رینی ویلی دی چې حالات دومره په تیزه سره په بدلی دوري چې د امریکای په زور کابل کې قائم حکومت سره هم څه علاج نشته. فرانک ګارډنر په بی بی سی ویب پاڼه خورشي وی خپل تجزیاتي رپورت کې نور لیکلی دی چې په نورختی د افغانستان کې د امریکای د خصوصي فوج خفیا اډه بند کړی شوی ده. دغه ځاینه به د طالبانو په اعلی رتبه مشرانو او اهمو کسانو عملی کیږي. د دې اړې په بندېدو القاعده او دولت اسلامیه یقینا چې خوشاله دي. د دغه اړې د بندېدو نه پس د غربي ملکونو او امریکای د پاره متبادل اډه نشته ده. اوس په سیمه کې صرف یو پاکستان داسې ملک پاتې دی چې جغرافیایي لحاظ سره افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ جاری ساتلو لپاره د امریکای او د غربي ملکونو ډیر مناسب ملګری ثابتې دی. شي خو په غربي ملکونو کې پاکستان باندې دا شکونه کیږي چې د پاکستان د خفیه ادارې ISI د افغانستان خونړو جنگیالو ګوندونو سره ډیر نږدې سلام مسلات شته دی. اومدغه وجه دا چې امریکای د کال 2011 په مای کې د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د وجلو خپلې منصبین پاکستان نا خبره ساتلې وو. د پاکستان نه پس د امریکای او د غربي ملکونو د لپاره عمان یو داسې ملک دی چرته نه چې غربي ملکونه افغانستان کې عملیات کولی شي. فرانک ګارډنر په بی بی سی ویب پاڼه خورشي خپل مضمون کې نور لیکي چې په عمان کې د غربي ملکونو د ټینګ ملګري سلطان مضبوط حکومت قائم دی او دغه تا د بحر هند په ساحل دو جوړ لوی اډې د وړاندې نه د برتانیې د فوجونو په استعمال کې دي. خو په دې کې چې کومه اډه افغانستان ته د ټولو نه زیاته نږدې خیال کیږي هغه هم د افغانستان د سرحد نه زر میله لرې ده او چې په کوم هوایي جاز کې به افغانستان ته په امکاني توګه فوجان رسول شي هغه به لازمن د پاکستان د پاسه تیریږي. دویم ممکن ملک بحرین دی او د برتانیې دغه ته د وړاندې نه یوه وړه سمندري فوجي اډه شته دی. البته ام بحرین کې د امریکای 15 لویه بحري بیړه هر وخت موجود وي. دریم امکاني ملکونه د وسط ایشیا جمهوری دی چې افغانستان سره په پوله پرتی دي د یو رسم ستمبر د حملو نه پس سو کلونو پورې امریکای ازبکستان کې د کارشی خان آباد نومي فوجي اډا استعمالوله، خو وروسته د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابېدو له سببه امریکای دغه اډا خوشی کا. د بی بی سی دفاعي نامه نگار فرانک گارډنر د بی بی سی په ویبپاڼه د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی، حقیقت دا دی چې د افغانستان په خورو ورو سیمو کې په یو وخت د القاعده او د دولت اسلامي خلاف عملیات ډیر مشکل کار دی. په سیمه کې داسې متبادل بل ځای نشته چې هغه ځایونه په لږ وخت کې د دې دواړو ترهګرو ګوندونو خلاف چټک او کامیاب عملیات وکړی شي. په دې سبب غربی ملکونه به زیاته تکیه په موجوده افغان حکومت کوي چې د دې ترهګر ګوندونو مخه ونیسي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه خوږی. د خالی پورس د خیبر پختونخوا سیالګری سیمې سواتا د سریلانکا نه د بودمت منونکو یوې ډلې سفر کړی وو. دوی په سوات کې د خپل پخوانی مذهبي زیونو دوره وکړه او خپل پخوانی عبادت زیونو کې عبادت هم وکړو. دغه بودمت منونکو ترمخه سواد د دوی د پاره ډیر اهمیت لري. دغه ډلې یو مشر ډاکټر اول پول ډیوتا اویل چې هم د سواد نه د بودمت ځینې سانګي جنوب مشرقي ایشیا او د نړۍ نورو علاقو ته خوري شوې وي. یاد دي د سواد په سیمه کې د بودمت ډیر پخوانی زړه آثار او مذهبي زیونه دي. په دې کې ځینې زیونه د حکومت لخوا فوري توجه ته هم ضرورت لري. د دې خبريال فیاض ظفر په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت راکړي.
دا د سریلانکا راغلي د بودمت مذهب منونکي راهبان دي چې په اول ځل سواد راغلي دي او په خپل مرکزي عبادتګاه کې خپل عبادت کوي. دنیا کې په ارباو د بودمت مذهب منونکو مرکزي عبادتګاه بوت کراون او نور مقدس مذهبي ځایونه په سواد کې دي. دا راغلي وفد مشر ډاکټر ول پولی پیانډانا د میډیا سره په خبرو کې وایي،
دیس پلیس از ا ویری ویری امپورټنت فور بودیس. وای؟ اف کورس یو نو بودیزم هاز ا تھری ډینومینیشنز، تھیراواد، مہایانا اینڈ وجرایانا. مہایانا اینڈ وجرایانا بوث اسکول سٹارټډ فرام
دوی وایي چې سواد د بودمت منونکو د پاره ډیر مهم ځای دی، ځکه چې د دې ځای نه مهایانا او وګرانا بودمت دلته زیږیدلی دی او د دې ځای نه ټولې دنیا ته خور شوی دی. ډیر رهبانو تېر وروسته وایي چې موږ خپل دا مذهبي ځایونه کتلي وو. سواد کې دوی د جهان آباد بودا هم وکتل او په سید شریف سټوپ کې هم خپل عبادت وکړ. سواد په عجیب خانه کې په یو غټه ګړه د بودا د پی چاپې هم وګرځو. د بود مذهب منونکو راغلو د زنان وې چې زمونږ ډیر خواهش وو چې موږ خپل مرکزي عبادتګاه کې عبادت لا لاړو، خو خلک وایي چې هلته حالات ښه نه دي. خو اوس چې موږ رالو نو داسې هیڅ خبر نشته او د دې ځای خلکو موږ له ډیره مینه راکړه. په کولمبو کې د پاکستاني سفارتخانې دویمه پولیټیکل سیکرټري عائشہ ابو بکر فہدوائی،
یہ جو ہم نے وزٹ آرگنائز کیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم محترم عمران خان نے ابھی حالیہ ایک دورہ سری لنکا کیا، جس میں انہوں نے تمام سری لنکن بدھسٹ کو ایک دعوت عام دی کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہماری جو بدھسٹ ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کا دورہ کریں. تو یہ اسی سلسلے میں پاکستان ہائی کمیشن نے یہ ایک سینئر بدھسٹ منکس کی ڈیلیگیشن کا وزٹ آرگنائز کیا.
دوائی چیتے روزو کیجے دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان کلا دا سری لنکا پر دورہ راغلے وہ نو هغه د بت مت مذهب منونکو ته د پاکستان او د خپل مذهبي ځایونو د راتګ بلنه ورکړې وه. ګیر غلو تنانو وی چې وسپا د سریلانکا نه یو شمېر د بت مت منونکي تنان د خپل عبادت لپاره خپل مرکزی عبادتګاه راځي. فیاض زبر، وایس اف امریکا، ډیوا سوات.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه تا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږ وکي. په هان وای د ډیجیټل میډیا، انټرنیټ او د سوشل میډیا وروستو په مارکیټ کې د ورسپانو یا د اخبارونو سرکولیشن 80% پورې اغیزمند شوی دی، چې ورسره نه یوازې د اخبار خرڅونکو یا د هاکرانو په روزګار باندې اثر پرېوته، بلکې اخباری صنعت ته هم تاوان رسیدلی دی. او اکثر لا کاروبار کوونکي وسط انټرنیټ د لارې معلومات ترلاسه کوي، او دا هم وایي چې ډیجیټل میډیا د هغوی وخت او پیسې بچ کړي دي. خو بیا هاکران یا اخبار خرڅونکي وایي چې سوشل میډیا په خلکو کې د لوست او د زده کړې مینه کمه کړې ده. د دې خبريال ریاس حسین په خپل ریپورت کې په دې موضوع تفصیل راکړي.
کامران خان په مردان خار کې د پرنټینګ او ډیزاینینګ روزګار کوي. دی وايي د معلوماتو او خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ډیجیټل میډیا استعمال کوي. کامران وايي د انټرنیټ د لارې په کم خرڅ زیاتو معلوماتو ته رسائی کیږي، او د سره د هغوی د وخت هم بچت کیږي.
د وخت بچت، د پیسو بچت دا پکې ډیر زیات راشي. ظاهر خبره مونږ ته په هر څه په سکرین کې اویلیبل وي، نو مونږ مختلف نیوز وګورو، هغه بیا مونږ ځان سره سیف کو. مثال په تور یو آرټیکل لیا پکې زما خوښ شو او ټایم وینه په هغه ټایم زه اونګ کته شم، نو ظاهر خبر زه اخبار خو ځان سره جیب کې ګرځول نه شم، موبایل ال ډی آر یو سیس ځان سره سیف کولی شي. د پیسو له سره یو اخبار مونږ ته په 20-25 روپے باندې پریوزي، نو وای ناټ چې زه په یو وخت کې 15 قسم اخبار وګورم.
په هانوایي د ډیجیټل میډیا، انټرنیټ او سوشل میډیا د استعمال په وجه د ورځپاڼو په چاپ کې دوه هم اثرات پریوتی دي. وړاندې چې با کومې ورځپاڼې مارکیټ ته راتلي، نو اوس هغه ورځپاڼې د انټرنیټ د لارې کتل کیږي، او دې سره د ورځپاڼو سرکولیشن هم راکم شوی دی. تلاوت شاه په مردان خار کې د ورځپاڼو د تقسیم روزګار کوي. دوی وایي خار ته اوس د انګریزي، اردو او پښتو ژبې ورځپاڼو راتګ 80% راکم شوی دی. د تلاوت شاه په وینا وړاندې با مردان ته د خیبر پښتونخوا مشرق ورځپاڼه 6000 پرچې راتلي، خو اوس دا تعداد 2500 تر راکم شوی دی. د ایکسپریس ورځپاڼې تعداد د 3000 پرچو په ځای اوس 1300 تر راکم شوی. تلاوت شاه وایي وضعیت ورځپاڼې مشران اخلي، او یا هغه ځوانان چې د روزګار په لټون کې وي.
چیر لکه دا دی نت لور کوي، او بس خلک په نت ګوري، اخبار لستو والا، کتاب لستو والا خلک کم شو، تعلیم سیوا شو، خو هغه ټول خلک صرف د موبایل پورې محدود شو. لکه د دې د اخبار سره او د کتاب سره د چا ایس قسمه دا غنښته زړه کسان دي. زمونږ اخبار ولم چې وګوري، یا اخبار کتو والا چې وګوري کنه، نو اغم دا غزړه خلق پاتې دي، او نوې کسان خلک ته جواب ده پاره، یا زغل پاره یو ټیم راشي، بس اغم صرف پټو سټیټ والی دي، اخبارونو ول سره ځوړند دي، اغه والی او بس دي، او یا چته اخبار راش نور کتو والا چې دینو اغه نشتا.
سړنی وایي د کال 1978 په لسیزه کې کله چې په افغانستان کې جنگ خور شوی وو، د هغې وروسته په پاکستان کې هم ګنشمیر جهادي ورځپاڼې چاپ کېدل شروع شوی وو، او دغه ورځپاڼې باندې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم کتلې شوې. خو د انټرنیټ او ډیجیټل میډیا وروسته په دغه ورځپاڼو کې ضرب مومن او القلم نومې ورځپاڼې بند شوې دي، او دا وخت د امت او اسلام په نوم پرچی چاپ کیږي. خو په مردان خار کې د دې پرچی هم اغیزمنې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غوږی د اوبو او د بجلی ادارې او د خیبر ضلع لنډی کوتل تاریخي سرای بازار دکاندارانو ترمنس په بازار کې د بجلی میټرې لګولو په اړه تر سره شوی وی موافقې نه پس دغه پخوانی او تاریخي تجارتي مرکز ته شپږ کال پس بیا نه بجلی بحال کړی شوی ده. دکانداران وایي چې د بجلی بحالۍ سره به د دوی په کاروبار مثبت اثر وغورځيږي. د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری په دې موضوع تفصیلي رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع لډی کوتل تحصیل تاریخي تجارتي مرکز سرای بازار ته شپږ کال پس د بجلی رسد دوباره بحال کړی شو. د معلوماتو له مخه د اوبو او برېښنا مرکزي ادارې یعنی وابډا او د لنډی کوتل سرای بازار د تاجرانو او دکاندارانو ترمنځ خپل د کار په ځایونو کې د بجلی میټرې لګولو او د میاشتې په کچه د خپل مصرف مطابق د بجلی بلونو ورکولو په اړه شوي ویلوزنامې نه پس دغه پخوانی او تاریخي تجارتي مرکز ته بجلی دوباره بحال کړی شوې. قریبا شپږ کال وړاندې هم د بجلی میټر نه لګولو او د بجلی بلونو ورکولو انکار له وجې دغه د جدید دوه زره دوکانونو یا د کاروبار ځایونو ته بجلی کټ کړی شوی و. د کومې نه پس زیاتره دوکاندارانو خپل د ضرورت بجلی یا خو د جنریټرو او یا د شمسي پیلونو ترلاسه کوله، خو اوس چې د ځایي ګریسټیشن نه دوباره بجلی بحال کړی شو نو د لنډی کوتل بازار د تاجرانو اتحادیې مشر جعفر خان شینواری یې چې هغوی ډیر خوشاله دي او اوس هغوی له تر څلور ساعتونو بجلی ورکولی شي.
انتہائی خوشحال جی دیر خوشحال جی دیر مسلمان یہی جب نے تو سپاہ کا تو ضرور روپئے تر خرچتے تو جب اچھی بیوی دو ذرا بھی بری بھی اور نیم بھی چھ بھی روزگار اس طرح سے آتا بھی ہو سکتا ہے بارہ بجے پر داغا بچائے دو چار امن بجلی دو گھنٹے بیا کٹ سوا کھانا بیا پانچ چار بجے پورا بیا بنا او دا سر څلورش ګینټه ده نو ډېر زیات خلک خوشاله دي سره وجه دا چې دلته غوتول چې په تاسو په غراسه کې شاور نه واپس دلته څه یا سهولت نه بجلی ګرمي رہی چې نه سپلانه کنه خو دا نو دا چې دا سهولت ده نو بجلی سره سر دي ډېر خلک خوشاله دي.
یا د دې چې د اوبو او برېښنا ادارې یعنی وابډا څو کال وړاندې اعلان کړی وو چې د قبایلي سیمو په تجارتي مرکزونو کې به د میټرو لګولو او بل ورکولو په شرط پوره بجلی بحال کولای شي او ورسره به په دواړو پړاو کې په شخصي کورونو کې هم د ولس په خوښۍ د میټرو لګولو نه پس دغه د بجلی تر اوږدو ساعتونو بحال ساتلی شي. دا چې اوس د روزي په میاشت کې د بجلی اداره په خیبر یا نورو قبایلي سیمو کې ځایي خلکو له د هغوی په کورونو کې څومره بجلی ورکوي ته دغه په حق د ادارې چارواکي ارشاد خان وایي صف امریکا ډیو ته وویل
په خیبر کې غوړ کې د بجور کې چې د شپې ماخان د چین رګیار پورې د روزماتي او تراویز او شهر د تونه پنجا پورې دا ټول خبر کې دا بلکې ټول پاتې کې څنګه کې د لوډ ایشو نشته دی او اوس موږ په هغه باندې کې ان شاء الله ته افتا کې هغه چې هغه تاسو امر ته تاکړ و هغه ان شاء الله د روان شوې پورې به هغه چلو هغه سره به مثلا چې موږ سره کافي چې کوم څه ګرځ کې کوم ورور یا بس ختم بشي ټول کوم لاس کې انتقال شهر 15 ګڼې پیښې ورکول غواړم.
د خیبر په باړې جمهوریت لنډی کوتل تحصیلونو کې هم ځایي اوسیدونکو د دې خبرې په خلای کې چې د روژې شروع کېدو سره د بجلی پر اساس کې یو څه خواله راغلی
نه دومره مشکلې نشته ورکه مخ کې چې څنګه بوزا کې به واو بيخې به وانه او چې په ورځ کې به یې ګنټه خالي وبوله روژه کې یو گزاره کړي په حل خښه وي خو سن په نه به جره چې لږ به دې ښه او پېښمنایم یې ګنټه ای ورځ دې تاسو په به چې راځي اته خوشو ټینګي زیاده چې 12 بجو ټینګي راځي او بیا ما دې ګر کې راځي.
د روژې نه وړاندې البته زیاتره د غسیمې د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد کې وي چې له وجې د دغه علاقو امروزه ژوند ډیر متاثره شوی و. حکومت یې چې هغوی د قبایلي سیمو په مختلفو برخو کې د نو ګریسټیشنو او اضافي فیډرو پرانستې پلان لري. د کومې سره به چې په دغه سیمو کې د روژې نه علاوه په نورو میاشتو کې هم د بجلی لوډ شیډنګ تر ډیره حده کم کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.